افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزه نور یاست. نور هر کله کوم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي هیڅ لوري په افغانستان کې نه غواړي چې دا هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکیل شي.
Has an interest in renewed civil war in Afghanistan.
ایا لا افغانستان د امریکا یو ځواکونو له وټلو سره د کورنۍ جګړې خطر شته؟
زه فکر نه کوم چې د کورنۍ جګړې خطر وجود
ولري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا وایي طالبانو ته په ډاګه ویل چې نه غواړي منځوي شنو باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. نن په 15 ولایتونو کې د 12 ټولګیو د فارغانو د کانکور ازموینه واخیستل شو.
شاوخوا 144,000 تنه به په لوړو او نیمه لوړو دولتي تحصیلي بنسټونو کې جذب شي.
په کندوز کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي بیا د درسي کتابونو او د ښوونځیو د ودانیو او نور وسایلو له نشتوالي شکایت کوي.
موږ صحیح صنفونه اتنه لرو چې شوکې ټول خراب دي.
خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
سلام، فریبا ظاهریم په سر کې د مهم خبرونو سرټ کې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې احتمال نه ردوي. په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتي ګواښونو له کبله د خپلو کارکونکو شمیر کموي او روسیې اعلان وکړ چې د سلواک او د درې نورو بالټیک هیوادونو او ډیپلوماټان باسي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي هیڅ لوری په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پلوي نه کوي، خو نوموړي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لاري د طالبانو وخت ته رسیدو احتمال رد نه کړ. شغلی بلینکن له سی ان ان خبري شبکې سره په یوه مرکه کې چې د سې شنبه پر ورځ خبره سو په دې اړه څرګندونه کړې دي. د روان کال د سپتمبر تر 18 میله افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو تر اعلان وروسته په دې هیواد کې د 12 لاسترړونو د لمنځتلو او احتمالي کورنۍ جګړې په اړه اندېښنې ډېرې سوې دي. په دې اړه تفصیل پام دې خبرونه کې ورته ایسي. په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتي ګواښونو له کبله د خپلو کارکونکو شمیر کموي. د دغه سفارت شارج دافیر راس ویلسن تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د تاوتریخوالي او ګواښونو راپورونو تر ډېرې دوه سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په کابل کې د امریکا د سفارت یو شمیر کارکونکي له دې هیواده ووځي. راس ویلسن زیاتوي هغه کسان چې کولی سي همدا دندې له بل ځای تر سره کړي له دې ځایه ایستل کیږي، خو هغه پرسونل چې د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر سره تړلو موضوعاتو او هم د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره مهم کارونه تر سره کوي په دې سفارت کې پاتېږي. د امریکا د سفارت شارج دافیر ټویټ زیاتوي چې له دې اقدام سره سره به د افغانستان لپاره د امریکا ملاتړ او ډیپلوماسي دوامدار پر ځای او اغیزمنوي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پرون د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې ویلي وو چې امریکا به د یو شمیر کارونو او همکاریو لپاره په کابل کې سفارت ولري.
We intend to maintain our embassy and will continue to provide development assistance.
موږ په پام کې لرو خپل سفارت وساتو او د پرمختیا د اقتصادي پانګونې د پیاوړتیا او د اقلیتونو د لاسراوړنو په ځانګړي ډول د سولې پر روانو خبرو کې د شزو د معنا لرونکو مشارکت او پټولنه کې د هغوی د شی اساس ولې د خوندیتوب پلوي ته دوام ورکو.
اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې وایي پرته له هغو کسانو چې دندې ایجابوي چې په افغانستان کې فزیکی حضور ولري، نور ټول پرسونل ته سپارښتنه کړې چې له دې ځای ووځي. د دغو کارکونکو د دقیق شمیر په اړه په راپور کې څه نه دی ویل شوی. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو لامل به ځای سوی کورنۍ د بیرته ستنېدو پر مهال هر ورځ د شخصي او ماینونو په چاودونو کې مړه او ټپيان کیږي. د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته په تیر لس ورځو کې 15 مړي او 50 ټپيان ورول سوی چې ډېر برخه یې ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماین چاودونو قربانیان دي. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزی وایي افغان ځواکونو په تیر 12 ورځو کې په ارغنداب ولسوالۍ کې زرګونه کړي ماینونه کشف او خنثی کړي دي.
د 12 ورځو په جریان کې د 50,000 په شاوخوا کې مینونه د افغان امنیتي او جپای ځواکونو لخوا څخه رایستل سوي او خنسا سوي دي چې دغه تصفیه وسوم جریان لري. هلته ځینې سیمې وسوم په مینو باندې پوښلي.
افغان چارواکو د اپریل پر 9 نیټه ویل چې د ارغنداب ولسوالۍ تر شپږ میاشتو عملیات وروسته له طالبانو ونیوله او له هماغه راهیسې په سیمه کې د ماینونو د شنډولو عملیات دوام لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غلا ازادي راډیو ری د بیان د ازادۍ کوریا فریډم هاوس په اروپا او یوروېشیا هیوادونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلې دي چې په تیرو ولسو کلونو کې هیڅکله په دغو هیوادونو کې دیموکراتیکي هڅې دومره کمزوري نه وې. د بشري حقونو دغې واشنگتن میشتې ډلې په خپل کلنی راپور کې ویلې په ډېری هیوادونو کې منتخب مشران دیموکراتیک بنسټونه تر پوښتنې لاندې راولي څو په واک کې پاتې او په دې ډول استبدادي حکومتونو ته لار پرانیزي. په دې راپور کې هنګری او پولند په اروپایي ټولنه کې د دې اصل تر ټولو لوی متخلفین بل سویدی. د فریډم هاوس پر راپور کې همدارس روسیا او بلاروس مستبد رژیمونه ګڼل سویدی. بلخوا روسیه اعلان وکړ چې د سلواک او د دریو نورو بالټیک هیوادونو او ډیپلوماټان باسي. د ډیپلوماټیک جګړه وروسته لاغ راپور ته سوچي چک جمهوریت ادعا وکړي چې په 2014 کال کې د دې هیواد په یو ډیپو کې په مرګونی چاودنه کې روسیا شکیلو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلمې کې وویل چې په مسکو کې د سلواک، لیتوانیا، لاتویا او استونیا سفارتونو ته خبر ورکړل شوی چې د می تر 15 نیټه د مخه دي د دغو هیوادونو او ډیپلوماټان له روسیې ووزي. د رواني میاشتې په سر کې چک جمهوریت یو شمېر روسی ډیپلوماټان له خپل هیواد ویستل چې د مسکو له خبرګون سره مخامخ شول. تیرونی لیتوانیا، لاتویا، استونیا او سلواک ویلې و چې له چک سره د یووالي په بڼه روسی ډیپلوماټان له خپل هیوادونو باسي. او د اروپا د فوټبال جام د اتلولۍ په نیمه پای لوبو کې نن ماښام د پاریس سنت جرمن او مانچستر سیټي لوبډلې سیالي سره کوي. د لوبي د افغانستان په وخت شپې 11:30 دقیقې په پاریس کې ترسره کیږي. تیر شپه د همدې دور په یوې بلې لوبي کې ریال مادرید په خپل کور کې د چلسی ټیم سره په سیالۍ کې یو د یو په مقابل کې مساوي شول. د خبرونو پای
خبرونه ملازه دی رادیو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د غرض به پنړیوال موضوعاتو کې واوري چې په واشنگتن کې میشت د بشري حقوقو ډلې فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې. د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او جون پښيبو کې دوه اونیز خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. خو راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وای په افغانستان کې هیڅ لوري نه غواړي چې دا هیواد بیا په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. ښاغلی بلینکن چې پرونی له یوې امریکایي رسنۍ سره په دې اړه څرګندونې کولې، دغه راز د کورنۍ جګړې د پیښېدو احتمال هم رد نه کړ او ویل له دې هیواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي طالبان هڅه وکړي چې له پوځي لارې واک ته ورسیږي. د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا بیا ویل له دې هیواد د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته طالبان له مذهبي پلوه نور د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول توجیه نه لري. نور په دې رپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د افغانانو، افغان حکومت او ان طالبانو په ګډون هیڅ یو لور نه غواړي چې په دې هیواد کې یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. خغلی بلینکن له سین ان ټلویزیون سره مرکه کې د دې پښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکایي عسکرو لوتو وروسته به یو تشره منسته شي چې لمخې طالبان له نظامی لارې واک ته ورسیږي او یا به هم په دې هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي، دا یو احتمالي سناریو وبالله. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پیل د هیڅ څلوري په ګټه نه بولي.
has an interest in for afghanistan ke peobale taza kurone jagda ki de his lori ghatanasta da afghanistan da khalko ghat ham paki khondinidi da afghanistan hukumat ham da nagwadi aw taliban ham da afghanistan his gawandai da nagwadi an da afghanistan ha gawandian aw de simi hewaduna che porusta yo sholo koluno ki ye pedi hewad ki da khalko ghato po lata ki wo partners
da amerika da bahrana yo char wazir da ham wail che da afghanistan po masailo ki badakhil patishi aw de wi jawari diplomacy po wasila ba la afghan dawlat khalko amniyat او دفاعي ځواکونو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. انټونی بلینکن د سیمه هیوادونو ته په اشاره وویل له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د جمهور رئیس جو بایدن له اعلان وروسته ډیر خپل فکر پر دې سیمه یعنی افغانستان متمرکز کړی دی. خو هغه له دې هیوادونو وغوښتل چې داسې وپریکړه وکړي څو د لوبي ټول اصول په پام کې ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال افغانستان او د دې هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرستو له دوام غږیږي چې د پینټاګان وایان جانکار به هم خپل هغه څرګندونې بیرته اخیستي چې ویلي وو د میل لومړی نیټه وروسته امریکایي عسکر له افغان هوایي ځواکونو ملاتړ نه کوي. خغلی کربی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې او دای خپل تیروتنه بللی ده. په ورته وخت کې بیا د ملي مصالحې عالی شورا هم له طالبانو غواړي چې د تیر تاریخ تیروتنې تکرار نه کړي. د دې شورا مرسیال عطا الرحمن سلیم نن په کابل کې د غوی داتمې په مناسبت جوړ شوې غونډه کې د طالبانو روانه جګړه هم تر پوښتنې لاندې راوسته.
اوس چې امریکایان وزي، هغه امریکایان چې ستاسو د بدو اعمالو له کبله افغانستان ته راغلي وو، اوس چې دوی وزي ستاسو په خپل خبره د دوی له وتو وروسته دا جګړه کوم ډول منطقي، دینی او ولسی مشروعیت لري؟
چې توجیه مردمی داره.
په افغانستان کې د بهرنۍ واسکرو له وتو وروسته د دې هواد دراتونکو برخلیک پاړه بیا لا بیل سرګندونه او اندیښنې داسې محل مطرح کیږي چې جمهور رئیس غنی او حکومت په زلونو په ډاډ ویلي د افغانستان دراتونکو لپاره هیڅ ډول غواخ نه لیدل کیږي. د افغانستان حکومت د بهرنۍ واسکرو وتل سولې ته د رسیدو او په دې هیواد کې د تیر 240 کلن تاوتریخوالي د پای لپاره تلای چانس یا فرصت بولي.
د غرض افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وایي طالبانو ته د پډاګ ویل کنه غوړي منځوي شنو باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. خلیل زاد تیر ورځ د امریکا د کانګرس د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته غوښتل شوی او په دې اړه چې امریکا څه پلانونه لري چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په تیر بیا د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې هغه دا مسله یقیني کړي څرګندونه کوي. دغه راز وویل د کچېری طالبان د امریکا ګټل خطر سره مخامخ کړي تا دا ډلبه بیا وځپل شي. نور په دې رپورت کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شو او د افغانستان په اړه د سناتورانو اندیشنو ته ځواب ووایه. سناتوران له دې درک اندیشمن و چې که امریکایي پوځیان له افغانستان ووتل او طالبان بیا واک ته ورسېدل د ښځو حقونه به څنګه شي او آیا افغانستان به بیا د ترهګرو پر مرکز بدل نشي؟ شغلی خلیل زاد وویل که طالبان وغواړي چې د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کړي نو بیا به وځپل شي. د زیاته کړه که احیانن طالبان وخت ورسېدل او د شزو حقونو ته درو ناوي ونه کړ له افغانستان سره د امریکا مرستې به ودرول شي. خلیل زاد وویل امریکا له خپل سلګونو میلیون ډالرو مرستې څخه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره کار اخیستل شي چې د شزو حقونو ته درناوي وکړي. د زیاته کړه طالبانو ته ویلي چې که د امریکا مرستی غواړی که د نړیوال ټولنې خوشتون کیاس او غواړی چې له انزوا راووسی دا ټول له دې سره تړاو لري چې له خلکو سره څه ډول چلند کوي تر ټولو وړاندې له شزو ماشومانو او اقلیتونو سره. د کانګرس ته بهرنیو اړیکو د کمیټې غړیو په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر بیا د شزو د حقوقو په اړه اندیشنه ښکاره کړه. خلیل زاد د سنا جرګې غړیو ته وویل چې د پزغرد ویلي چې له تروریزم وروسته د امریکا لپاره بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه مهم دي. د ده هم وویل چې امریکا غواړي د افغانستان د سولې پر اړتونکو خبرو کې ښځې او اقلیتونه برخه ولري. په هم به حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وویل افغانستان ته د 300 میلیون ډالر بشري مرستې د ورکولو په اړه د ولسمشر بایدن حکومت له کانګرس سره کار کوي.
به هم په همدې موضوع کې تم کېږو. مخکې مو په یو راپور کې واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي هیڅ لوری په افغانستان کې نه غواړي چې دا هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې بلینکن ولې دا څرګندونه کوي آیا په افغانستان کې له دې هیواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د یوې کورنۍ جګړې د پیښېدو احتمال شته؟
زه فکر نه کوم چې د کورنۍ جګړې خطر وجود ولري. د دې لپاره چې په یو جبهې کې سره دي چې د افغانستان دولت مخالفین به هم وي، اما دا مخالفین که ودرېږیم د افغانستان دولت څنګ کې درېږي کوم چون ګډې فهمدې کېږي. بنان واقعا په افغانستان کې تر یو ځای پورې زه پوهېږم هېڅوک د کورنۍ جګړې نه ښه خاطره نه لري. هېڅ ډول پاکستان ګټونکی نه ګڼي. په دې اساس دا احتمال وجود لري چې کورنۍ جګړه ونه شي.
که طالبان روغې جوړې ته غاړه کېږدي او جګړې ته دوام ورکړي او جګړه هم له دې سخته شي، فکر نه کوي چې وضعیت به خراب شي د کورنۍ جګړې تر حده پورې به ونه رسیږي؟
فکر نه کوم کورنۍ جګړه وشي. یعنی دوه جبهې باید رامنځته شي که خدای نخواسته چې وضعیت رامنځته شي چې جګړه دوام وکړي. یعنی دوه جبهې چې یو به د طالبانو جبهه وي او بل به د دولت جبهه، دا دوه جبهې به شروع جنګ وکړي سره لکه چې په تېرو کلو کې سره کړي دي. څه دې ته به یو کورنۍ جګړه نه وایم، بلکې د دې ایدیولوژیک او فکري جګړه وایم.
د افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره تیر ورځ بیا هم د امریکا په کانګرس کې په دې اړه بحث وشو چې امریکا څه پلانونه لري چې په افغانستان کې هغه د تیرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. په تیرې بیا د ښځو د حقونو په برخه کې ځینو کانګرس مینانو خبرداری ورکړ کچېرې طالبان وغواړي چې دغو پرمختګونو ته درناوی ونه کړي نو امریکا به مرستې پې بندې کړي. فکر کوي چې دغه د مرستو د بندولو خبرداری د فشار د بالقوه وسیلې په توګه کار ورکولای شي؟
دا به خیا وخت ټوکه ښکاری په د معنا چې په واکه چې امریکا قوت په ډیولپ 5000 نفر او د سیمه په خاطر درلود یعنی په اوځي کې شارت چې اخرې شارت په طالبان ایران اوست نو بیا کوم مرسته باندې د طالبان په سر ټیټ کی د ما باور دار د تبلیغاتي بحثونه دي دا اضافي بحثونه دي طالبانو په لوک وخت کې د امریکایانو سره او د نړۍ له مرستې پرته خپل وخت چلو دا یوازې تبلیغاتي اړخ لري او د ما په نظر کومه مالي اړخ زه نه وینم.
د چارو کتونکو یو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلنکن د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر څرګندو. په تیر بیا د هغو څرګندونو چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال نه دی رد کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
نن د افغانستان په 15 ولایتونو کې د 12 ټولګیو له واتیا زره فارغانو د کانکور ازموینه واخیستل شو. د ازموینې د ملي ادارې چارواکي وایي د روان کال کانکور ازموینه په دریو پړاوونو کې ترسره کیږي. لومړی نن و دوهم پړاو به د روانې سور میاشتې په شپږویشتمه او دریم به هم د کابل ولایت کې ویچې تر اوسه نیټه نه ده مشخص شوی. دا اداره دا هم وایي چې روان کال به د کانکور په ازموینه کې شاوخوا د 12 ټولګیو 2,00,000 فارغان ګډون وکړي. نور په دې رپورت کې
د 12 ټولګیو د فارغانو لپاره د 14 المریز کال د کانکور ازمینې لومړی پړاو نن چهار شنبه په 25 ولایتونو کې واخیستل شو. له کابل پرته د نور اتو ولایتونو کانکور ازمینه د روانې غوایي میاشتې په وروستیو کې اخیستل کیږي. په 25 ولایتونو کې چې نن د کانکور ازمینه واخیستل شو روزګان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، خوست، دایکنډي، زابل، سرپل، سمنګان، غور، فراه، کاپیسا، کندهار، کونړ، لغمان، لوګر، ننګرهار، نورستان، نیمروز، هلمند او میدان وردګ ولایتونه شامل دي. د کانکور یو شمیر ګډونوال تمه کوي چې په کانکور ازمینو کې به بریالي شي.
متی الله کانکور انتان کې فکر وکړو ماشاءالله خو پروسه چې ډیره وه ډیره صحیح پروسه درسته پروسه وه او استادان په خپل وخت راغلل او پروسه ده په خپل وخت شروع شوله.
قدسم حفیظم از مرکز بامیان و از لیسه سکور مرکز بامیان فارغ شدم و ما آمادگی را 2 شته خواندم و خیلی هم به نظر خود آماده بودم. سوالام آسان بود که خوب بود سوالای خودم حل کردم و بعد چه سوال دیگه من هم تو چندانش
هم تو شکی ماندک.
امیدوارم
اونا
انشالله که
سعی باشم. در ازموین ملی اداره عمومی ریس پوهن عبدالقادر خاموش در شهر شنبی پر از اول چه در روان کال ازموینه با در نور و کلونو پا پرتلالا پا خوندی او شفاف دول او اخیستل سی. در کانکور ازموین پا دیلوم دی پڑاو که شاو خوا اوات یزره در دولسه مطلقه فارغانو در لوڑو او نیمال لوڑو زدکلو بنسطونو لپار رقابتونه کبی. پا پام که در چه سکل پا کانکور ازموینه که پوتولیز دول سب باند 200 زرتنه در 12 مطلقه فارغان گردون وکری چه لادیش میر چخه شاوخوا 144 زرتنه بای پلوالو او نیمال والو دولتی تحصیلی بنسوطنو که جذب سی.
بیا هم د زدکړې په موضوع کې تم کې یو په کندوز کې د خوندزو یو شمیر زدکونکو خوندزو د ودانه او د درسي کتابونو او د نورو درسي تجهیزاتو له نشټوالي شکایت کوي. یو شمیر د خوندزو زدکونکو ازادي راډیو ته ویل په ستونزمنو شرایطو کې خوندزو ته ځخویا خوونکې نه وي او یا هم درسي مواد نه وي چې د دوی د زدکړې بهیر ډیر تکنی کړي دی. نور په دې رپورت کې
د کندز د پوهن ریاست د چارواکو په وینا دا محل په دې ولایت کې 350,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 9% نجونې دي. خو دا ټول زده کوونکي د زده کړو لپاره هغه نسبی مناسب شرایط نه لري چې ورته اړتیا ده. دلته د ښوونځیو یو شمیر زده کوونکي وایي چې د خونځو د ودانوي د نشټوال سربېره د درسي کتابونو او د میزو څوکۍ له نشټوال سره هم مخامخ دي. د کندز ښار د بی بی امینه د خونځي د 12 ټولګي زده کوونکې فریحه شریفي وای چې د خونځي د ودانۍ نشټوالې له کبله دوی په خیمو او یا تر شنه اسمان لاندې درس وایي.
د سوالو اخیر بعض مشکلات مثلا کتاب داشته خو اصلا رفع نشته تاله کتاب تاله هم شاگرد که شاگرد
د کتابونو د نشوال ستونز تر اوسه نه ده خبر شوی. زه کله هم د کتابونو له نشوال سره مخ یو. درسي ټولګي کم دي، زیات شمېر زده کوونکي په دهلیزونو او د خیمو لاندې درس وایي او د خون کلم کمخ سره مخ یو، ځکه یو خون کې دوه مضمونونه درس ورکوي.
دوی د خونځو د ودانیو نشټوالی اساسي ستونزه یادوي او لاړوندې درو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. په کندز ښار کې د سبانقل نامل د خونځي د شپږم ټولګي یو زده کوونکی احمد ضیا وایي
زموږ مکتب څخه موږ صحیح صنفونه نه لرو، چې شوکۍ ټول خراب دي، صحیح درس ویلو امکانات نشته دي. نورمال کلم خپله په خیمو کې درس وایو که دغه لږ صحیح امکانات موږ ولرو، صحیح صنفونه یې تعمیرونه موږ په ښه توګه کولای شو درس وایو. په دې ګرمۍ کې موږ زیاتره په خیمو کېنو یا
د دې ښوونځي د شپږم ټولګي یو بل زده کوونکی احمد جواد وایي په ژمي کې د سړې هوا او په دوبي کې د ګرمۍ له کبله په ښه توګه درس نشي ویلی.
ما پامیر نه داریم، چوکۍ نه داریم، د زیر خیمه درس میخوریم.
منګ توکه یو امیز نه لرو او د غراز اسمنګ خوونځي ودانې هم نه لري. د خیمولاند سبق وایو کچېرې اسمنګ خوونځي د امیز او چوکۍ او ودانې ورکړل شي موږ ډیر ښه درس وایلی شو.
د سبانقل نامل د خوونځي سرمعلم نصر الله هم ورته خبره کوي.
زموږ مکتب تعمیر نه لري، د ډېرو مشکلات سره مخامخ یو. باران، ګرمي، د شاګرد استادان په ښه طریقه درس نشي کولی، شاګردان په ښه طریقه درس نشي یادولی. زموږ د مقامات څخه دا هیله کوو چې موږ ته دا مکتب جوړ کړي او زموږ مشکل ده پکې.
د کندز د پوهنې رئیس نجیب الرحمن ثاقب بیا وایي چې د دې ولایت په کچه د پوهنې په برخه کې پر سل ودانیزو پروژو کار روان دی او په بشپړېدو سره به یې د زرګونو زده کوونکو ستونزې هوارې شي.
کمبود کتب یکی از چالش‌های کلان است که تا هنوز متعلمین شکایت داشته. رهبری وزارت مختلف موارد
د کتابونو نشتوالی یوه لویه ستونزه بلل کیږي چې لا هم زده کوونکي ورسره مخ دي. د پوهنې وزارت 10 میلیونه کتابونه یې چاپ ته سپارلي او ډېر شر به تر موږ را ورسیږي. موږ خپلې هڅې پیل کړي تر څو د ښوونځیو د میز او چوکۍ او نورو امکاناتو ستونزه هم هوار کړو.
د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندز ولایت کې 503 ښوونځي موجود دي چې له دې شمېر څخه 130 ودانۍ نه لري او کابو 100 زده کوونکي په آزاده فضا کې زده کړې کوي. د چارواکو په وینا د دې ولایت 60% ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي او ټولې فعال دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
په دې خبرونه کې چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې اوري د کابل د پارک شهر نو پر موضوع غږیدلې او د غرض اساسي بشري حقوقو له بل خبرونه سره یو ځای د خبرو خصوصي ونړیوال موضوع. په واشنگتن کې میشته د بشري حقوقو د فریډم هاوس په خپل کلنډر راپور کې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې په تیرو 12 کلونو کې کله هم دیموکراتیکي هڅې په دغو هیوادونو کې دومره کمزوري نه وي. نور په دې راپور کې
فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا ایرو ایشیا سیمه کې له دیموکراسۍ د پښاتک لپاره خبرداري ورکړ. د بشري حقوقو د مؤسسه وایي منتخب مشان په ګڼو هیوادو کې دیموکراتیک بنسټونه کمزوري کوي، څو په واکې پات شي او په دې ډول استبدادي واکمنۍ ته لار پرانیسي. په 2020 کال کې ملتونه د ترانزیت په حال کې دغه کلنی راپور نوم دی چې په واشنگتن کې د بشري حقوقو دغه ډلې خپور کړي او پکې په اروپایي ټولنې کې له دیموکراتیک پلوه د هنګری او پولند وضعیت تر ټولو بد ارزول دی. په راپور کې راغلي دي چې په دې دوه هیوادو کې د تیرې ویلې سیزې په ترڅ کې په بې ساري ډول دیموکراتیک اصول تر پښو لاندې شوي دي، خو په راپور کې په اکثر هغو هیوادونو کې چې ارزول شوي دي د دیموکراسي وضعیت پکې د لس کاله مخکې په پرتله خراب یاد شوی دی. په راپور کې د روسیې او بلاروس رژیمونه استبدادي رژیمونه بلل شوي چې د تیرې یو کال په موده کې پر خپلو خلکو فشارونه زیات کړي دي. فریډم هاوس بیا د بلګی په توګه څرګندوي چې بلاروس کې هغه مظاهره چان وځپل شول چې د دیموکراسي لپاره یې هڅې کولې او په روسیې کې د فساد ضد فعال او اپوزیسون مشر الکسی ناوالنی د وژلو هڅه وشوه، همدارس په روسیې کې د اوکرين له پولو سره نشتی د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدل د هغو هڅو برخې دي چې د دې هیوادو مشران غواړي په واکه پسې پات شي. په راپور کې راغلي دي چې په ارمنستان کې له 2013 کال را پدې خو چې هلته بخملي انقلاب وشو د لومړي ځل لپاره تیر کال دیموکراتیک حیثیت کمزوري شوې. په راپور کې د ګرجستان وضعیت همغه څه بلل شوی دی لکه په 2011 کال کې چې اوسنۍ واکمن ګوند د استبدادي رژیم ځای ناستی شو. په راپور کې د قرغزستان په اړه ویل شوی دی چې دیموکراتیک حیثیت پکې د لس کال پخوا په پرتله لږ څه کمزوري شوی دی. د اوکراین په اړه بیا راغلي دي چې د حکومت له لوري د اصلاحاتو هڅو ادامه پیدا کړه خو له مقاومتونو سره مخامخ شوه. د فریډم هاوس په راپور کې په ازبکستان او شمالي مسدونیا کې د تیر کال دیموکراتیک حیثیت سیل شوی دی او ویل شوی دی چې په دې دواړو هیوادو کې په دې برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی. بوسنیا هرسګووینیا بیا له 2018 کال راوروسته د لومړي ځل لپاره سیل شوی دی.
او سم د روجی د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو د پروګرامونو لړۍ ونه می برخه.
سلام استاسینم څه دی؟
ډیره سیاته مننه. نو می زین الله زهیند د خوست ولایت اوسیدونکو يم. پلان ز په لومړي سمستر کې د اقتصاد پس د قربانې بوختیم.
لدی نورم کوم کار کوي؟
پلان خو غواړم چې خپل زدکړې په مسلکي توګه مخکې یوسم او خپل درسونو ته مې وګور کړی دا او د مشرانو ورونو هغه دومره عاید موږ ته برابروي چې هغه باندې خپل ژوند په متوسط توګه په مخ یوسو.
د ژوند نه خوشاله یې د کورنۍ عاید مخ دی؟
لکه د نورې نړۍ ژوند هغه سره خو د افغانستان پرتله ډیره سخت ده چې وشي. نو الحمدلله گزارخاله ژوند مروان کړی.
نو روژه او درسونه څنګه دې دواړه؟
روژه خو کوم روژه مبارک خوم ډیره ښه ده ځکه چې بارانونه کېږي او درسونه دا چې ازموینې مو دي دواړه تر دې دمه ښه تېر شول او هیله لرم چې ښه رزلټ به هم ترلاسه کړم.
مطالعه پکې کېږي روژه کې؟ اسانه وي که سخته؟
ما دغسې یو پلان جوړ کړی و چې مطالعه د تفریح په توګه ترسره کړم. نو ما وکولی شول چې ډېره ښه روژه هم مخته ورسره یوسم او ازموینو کې هم ښه پچه حل کړم.
ستاسو ماشومتوب ته به وګرځو، دغه وخت روژه ماتې درته یادیږي؟
بالکل رئیس صاحب که ووایو دغه په ماشومتوب کې به کله هم چې موږ روژه ماتې کولو د کورنۍ غړو به موږ ته ویل. په هغې وخت کې دغه لوډ سپیکر دغه شیان ډېر نه وو، نو بیا به یې موږ ته ویل چې بیرون ووځئ، کله چې اذان وکړو بیا موږ ته خبر راکړئ چې اذان یې وکړو. نو هماغه شېبې هم ماته یادېږي، بیا دغه ماته یادېږي چې تر هغې به هغه وخت به موږ ډوډۍ باندې نه کینولو تر څو چې دوی نه وخوړلې.
د روژه ماتې پر مهال چې کومه سندره ماشومان زمزمه کوي کړې ده؟
بالکل، هغه سندرې مو ډېرې ویلې دي. غږ به مو سره کوو چې روژې روژه ماتې دغسې یو شی به مو سره ویل.
ډېر ښه. آیا فکر کوئ د ماشومانو سره یو ځای روژه ماته کول یو ډېر ښه کار دی، ښه فرهنګ دی؟
بالکل اریان صاحب که ووایو د روژې نه یخوا هم موږ ماشومانو ته ډېر درناوی کړی دی، هر وخت له موږ سره په ډوډۍ باندې ناست دي.
په روژه او بالخصوص بیا په روژه ماتې کې ځینې کورنۍ له ماشومانو سره تند چلند کوي، فکر کوئ دا کار سم یا ناسم دی؟
ما یو ځای مې یو کتاب کې مطالعه کړې وه چې ماشومان له موږ څخه زموږ له خبرو څخه زده کړه نه کوي، زموږ له عمل څخه زده کړه کوي. که موږ غواړو چې یو ښه ټولنه ولرو باید له خپلو ماشومانو سره ښه کردار وکړو او لکه څه ډول چې موږ ښې خبرې ورته کوو هماغه شان په چلند کې هم دوی ته ثابته کړو.
ډېره زیاته مننه.
مننه.
ستاسو له پیغامونو
د زابل ولایت څخه سره په تماس کې هم. په زابل کې دوه زیاته ګران پروشي ده چې حکومت هیڅ مخنیوی نه کوي، چې د سلو روپو شی د هغه په 300 ورکي دکانداران د اوړو څخه بېرته در فرچن والا در کسابانو ډېره زیاته ګران پروشي ده. هېڅ کومکه د ولس سره نه ده کړی، د ګران پروشي تي شیان ساتلي دي، ګدامونه یې په ډک دي. نو د حکومت څخه موږ دا غوښتنه کوو چې په دغو کښې راووځي او دا خلک اصلاح کړي. السلام.
ورو رايو ډرایور خبرې کوم، محمد ګل نومې دم نشاري نو بارډر باندې امر وکړه. بس ګمرک کې زو بل ورځ ګرځې، ګمرک کې تقریبا 300 موټر ولاړو، بیا ټول دا ویا ټنه زغالي ورکړي په پاکستان ته په شاري نو بارډر باندې.
اوس ورور جان بیا ټول په یو ورځ را خوشه کړل ټول بس چا ماتیل تور کی بیرته ګورک را وړي بیرته تر واخل نور موټر درا باش ورور دا حکومت ولې دې لار غم نه کوي دې د ټول غلا روانه ده مکمل غلا ده دومره دا بیا څنګه دا وړي سلطنت نه ماسول کوي اوس ور موټر کې ولا جیندل د چاري نه او تجرا چې ماتي دی وګوري ګمرک دی وګوري دلته ګمرک والا دي مهرباني وکړي دې غم وکړي السلام علیکم
کندار کار نہ خراب
افغانستان کې مازیګر څلور نیمه بجې شوې وړاندې دی ازادي رادیو دوه نیمه خبرونه مه هیروي خو اوس به فریبا ظاهر د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د امریکا د بهرنیو چار وزیر انټونی بلینکن وای هیڅ لورې په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پلوي نه کوي، خو نو موړي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو تر وټولو ورسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لاري د طالبان وخت د رسیدو احتمال رد نه کړ. په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتي ګواښونو له کبله د خپلو کارکونکو شمیر کموي. دغه سفارت شارج دافیر راسویل سنتر ماشام پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د تاریخوالي او ګواښونو راپورونو له ډیریدو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په کابل کې د امریکا د سفارت یو شمیر کارکونکي له دې هیواد ووزي. راسویل سن زیاتوي هغه کسان چې کولای شي هم د دندې له بل ځای ترسره کړي له دې ځای ایستل کیږي، خو هغه پرسونل چې د امریکایي سرتیرو د وټولو بهیر سره تړلو موضوعاتو او هم د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره مهم کارونه ترسره کوي په دې سفارت کې پاتېږي. د دغو کارکونکو د شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې لسکونه کسان په دې وروستیو کې د ماینونو له کبله مړه یا ټپیان شوي دي. د بیان د ازادۍ کور فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا یوریشیا هیوادونو کې دیموکراسۍ ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تیرو اوولسو کلونو کې هیڅکله په دغو هیوادونو کې دیموکراتیکې هڅې دومره کمزوري نه وې. روسیا اعلان وکړ چې د سلواک او د دریو نورو بالټیک هیوادونو او ډیپلوماټان باسي. او د اروپا د فوټبال جام د اتلولۍ په نیمه پای لوبو کې نن ماښام د پاریس سنت جرمن او مانچستر سیټي لوبډلې سیالي سره کوي.
کوم وخت وی دی او نورو خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی او یا ازادي رادیو ټکی کام. مخله دې چې دوه نیوز خبرونه ته وار ورسیږي او بل موضوع راخلو. په غزنی کې خبر اعلان وايي دولت او نړیواله ټولنه د افغان خبر اعلان او د بیان د ازادۍ د خوندیتوب په برخه کې په دغه حساس شی بو کې خبر اعلان تر شا ودرېږي. دوی دا غوښتنه په دې ولایت کې داسې مهال وکړه چې په دې ولایت کې د خبر اعلان او د ملي اتحادې په خوانی وجل شوی مشر رحمت الله نیکزاد کورنۍ ته د میر مسجدی خان مډال ورکړ شو. نور په دې رپورټ کې
الیاسی دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را
دا د وجل سوی خبریال رحمت الله نیکزاد ژغدی چې د سې شمې پورزی کورنۍ ته د غازی میر مسجد خان مډال ورکړل سو. په دیاله په جوړه سوی غونډه کې د غزنی ولایت والی بری جنرال سید عمر نورستانی سربیره ځینو چارواکو د نیکزاد د کورنۍ غړو یو شمیر قومي مخورو مدني فعالانو او خبریالانو ګډون کړی وو. دا غزنی والی د نیکزاد کړنی وستایلی او هغه یو زړور خبریال یاد کړ چې په خبرې نیکزاد په وطن مین خبریال وو او نشټونی د غزنی لپاره یو لوی ځای او بلله. والی وویل دغه مډال د نیکزاد کورنۍ ته د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه په پام کې نیول سوی دی.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم په اساس د هغه خبر اعلان لپاره چې کلونه کلونه د هیواد او خلکو خدمت کړي میډال ورکو چې د هغه له جملې څخه یو هم رحمت الله نیکزاد دی.
په افغانستان کې د خبريالانو ټولنې هم د دولت دا کړنستای خوایي چې باید د خبريالانو خوندیتوب ته هم پاملرنه وسی. په مرکزی زون کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وی قاروایی ځینې وسلوال چې د خبريالانو د وجلو په تور نیول سوی هغه باید د خبريالانو مدني ټولنو او د وجل سو خبريالانو د کورنۍ په وړاندې په علني توګه محاکمه سي. هغه زیاته کړه حکومت په دې اساس وخت کې د خبريالانو تر شا ودرېږي.
زموږ غوښتنه په ځانګړې توګه له حکومت نه او په عموم کې بیا له نړیوالې ټولنې دا ده چې د خبریالانو د مصونیت برخه کې، د بیان د ازادي خوندیتوب برخه کې، په دغه اساسو شیبو کې د افغان خبریالانو تر شا ودرېږي.
وقار زیاتوی نیک زاد یو زړور، زیرک، زلسوان، خواخوږی او د ملي فکر څښتن انسان وو. رحمت الله نیک زاد تیر کال د مرغومي میاشتې په لومړۍ نیټه ماښام په غزنی ښار کې د لومړۍ امنیتي او زی اړوند په خواجه حاکم سیمه کې د خپل کور مخ ته د خپل ماشومانو د سترګو په وړاندې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. رحمت الله نیک زاد خبري الوو او له خواو شاشلو کالو څخه په غزنی کې له بیلابیلو سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو سره په رسنیز ډګر کې کار کړی وو. هغه له تیرو شاوخوا دریو کالو څخه په غزنی کې د افغان خبریالانو ملي اتحادیه مشر هم وو. دا په داسې حال کې ده چې د رحمت الله نیکزاد تر وژل کېدو پوره څلوېښت ورځې مخکې په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی هم په بمی چاودنه کې وژل شوی وو.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. په دې خبرونه کې په دې باندې باس کو چې سوله د بشري حقوقو په توګه څنګه ارزول کیږي. په دې باس کې بر سره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحوي دفتر د شکایتو د څنګه مرستياله اغلی ملغلره مایار سره وی په پیل کې د تخرغلاس وی. اغلی مایار، ډیر زیات مننه کوم چې موږ ته وخت راکاو په پیل کې تاسو تخرغلاس وی. ما خبرونه ته لمړی پوښتنه باندې سم اتره کو چې سوله د بشري حق په توګه څنګه ارزوي تاسو؟
مننه مریم جانې، زه هم خپل سلامونه د ازادۍ د ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید وایم دا چې مخکې له دې چې سوله د بشري حق په توګه تعریف کړو، یا ووایم چې څنګه یې زه هم غواړم ووایم چې سوله، اول د سولې تعریف ولرم. سوله بلابل تعریفونه لري چې کولای شو وایي چې سوله د تاوتریخوالي نشتون دی، همدارنګه سوله د عدالت په معنا ده، او همدارنګه ویلی شو چې سوله د نظم، تعادل، د قانون حاکمیت او د رواني او روحي ارامتیا په معنا ده. د دې تعریف نه کولای شو دا واخلي چې سوله په دوه ډوله ده، یو منفي سوله ده او بل هم مثبته سوله ده. سوله په منفي مفهوم سره دا معنا لري چې د تاوتریخوالي نشتون دی او همدارنګه د جنګ نشتون په معنا ده. سوله په منفي مفهوم سره، او سوله په مثبت مفهوم سره، مثبته سوله هغه سوله ده چې پراخه وي، تلپاتې وي، او په هغه سوله کې چې د بشري حقونو او عدالت تامین وي او احترام ورته وکړی شي، نو هغې ته موږ مثبته سوله ویلی شو. همدارنګه بشري حقونه هغه اخلاقي حقونه دي چې انسان چې کله متولد کېږي د هغې سره منځته راځي، او هغه باید دغه حقونه ولري او باید مراعات شي او ورکړل شي. او په دې معنا ده چې هغه حقونه دي چې پرته له هغې چې بعضې تفاوتونه مو په نظر کې ونیسي، لکه قومي، ژبني، دیني، مذهبي، ټول تفاوتونه، هر انسان د دغه حقونو یعنې دغه حقونو مستحق دی او باید ورکړل شي. په خوشبختانه بشري حقونه په افغانستان کې په د 2012 کال اساسي قانون کې چې مخکې له دې نه چې د بشري حقونو اعلامیه تصویب شي، دا حقونه په تصویب شوي دي او په رسمي توګه پیژندل شوي دي. چې په هغه قانون اساسي کې د تابعیت حق، د ازادۍ حق، د قانون پر وړاندې د برابروالي حق، او د اجباري کار د مخنیوي حق، او داسې نور حقونه دي چې په رسمیت سره پیژندل شوي او تصویب شوي په هغه قانون اساسي. او دا چې سوله د بشري حق په توګه د سوله د بشري حق په اړه ملګري ملتونه د دې اعلامیې په مقدمه کې سوله، امنیت او پراختیا د بشر حقونو د ملګرو ملتونو سیستم بللی دی، او سوله یې د نورو بشري حقونو د منځته راوړلو یا احقاق لپاره زمینه بللی ده. د سولې بشري حق په اړه د ملګرو ملتونو په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې هلته وایي چې هر انسان له سولې څخه د برخمن کېدلو حق لري، او دغه حق یې روښانه توګه په رسمیت پیژندلی دی، دا چې سوله یو بشري حق. او همدارنګه په دوهمه ماده کې یې ویل شوي دي چې هېوادونه باید د برابرۍ، د تبعیض نشتوالی، عدالت او د قانون د حاکمیت په برخه کې کار وکړي، ورته درناوی ولري او اجرا وکړي. او تاسو وکول شي چې یو مثبت ټول د تشخیص شرایط زمانه سي یا امده د ټول بشري حق د دې سبب شي چې یو فلسفه ټول ولرو دا ویل شي چې بشري ټول د یو بشري حق په توګه په بین المللي اسنادو کې یو منل شوی حق دی او د هر انسان یو منل شوی حق دی او په بین المللي او نړیوال اسنادو کې
سولہ او بشری حقوق ترمائنس اڑی کسنگ
دی دی او بل څخه جلانه کیدون کی یعنی موږ نشو کولای چې ټول اکرات دی بشری حقوقو څخه نشتون کی ولرو او همدارنګه دی بشری حقوقو رعایت او مراعات کول او احترام پرته له سولې ولرو نو په دې معنی ده چې بشری حقوقونه او سولې دی او بل لازم او ملزم دي سولې بشری حقوقونه یو بل سره تړلي ارزښتونه دي سماغه اندازه چې بشری حقوقونه او ارزښتونه رعایت کړي موږ کولای شو تلپاتې سولې ته ورسیږو او د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو او کله چې موږ سولې ته ورسېدو په تلپاتې سوله کې په یو سوله ییز چاپېریال کې کولای شو چې بشري حقوقونه او بشري ارزښتونه پلي کړو او ولرو نو دا ویلی شو چې سوله او بشري حقوقونه لازم او ملزوم دي یو بل او
یعنی چې سوله راشي تل پاتې سوله په افغانستان کې په خیر راشي نو حتما بشري حقوقونه هم خپل تامین کیږي سره په افغانستان کې د تل پاتې سولې ته د رسیدو په اړه بشري حقوقونه یعنی څه نظریات وړاندې کوي څه پیشنهادات لري
مننه په افغانستان کې تل پاتې سولې ته د رسیدو لپاره بشري د دې چې د مخالفینو سره حقوقي اړخ خبرې وشي باید د سولې لپاره ټولنیز فرصتونه رامنځته شي تر څو د سولې له روان څخه د خلکو ملاتړ ترلاسه شي او په دې اړه حکومت د دې لپاره چې په هېواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي یا تلپاتې سوله راولي او تامین کړي باید ټولنیزه همپالنه قوي کړي او په هېواد کې د سولې په هکله په دې بحثونه شوي دي چې خلکو بعضې خندونه چې د سولې د راتلو یا د تلپاتې سولې د راتلو سبب د مخنیوي سبب ګرځي هغه په ګوته کړی دي چې د مثال په توګه هغه بسونه چې په هغه بسو کې چې خلکو اخندونه ویلي دي زه وایم چې مثلا دوی اکثرا د امنیتي وضعیت د خرابوالي نه شکایت کوي چې دا یو عامل دی چې د تلپاتې سولې د رامنځته کېدلو خنډ ګرځي همدارنګه د قانون د حاکمیت نشتون د اداري فساد دی د اقتصادي پرمختیا نشتون دی د بشري حقوقو نه مراعاتول او همدارنګه د ښځو د حقوقو نه مراعاتول او نه حمایت دغه ټول هغه خنډونه دي چې دوی ویلي خلق ویل دي چې سبب دي دي ګرځي چې موږ ونه شو کړای سولې ته ورسې او یو تلپاتې سولې مانځته راوړو نو تلپاتې سولې پرته له ټولنیز برابروالي نه مانځته نه راځي باید ټولنیز او همدار ټولنیز نابرابري سبب دي ګرځي چې بې عدالتي مانځته راشي او بې عدالتي سبب دي ګرځي چې جګړه او نظراتي مانځته راشي او بلخر موږ ونه کړای شو چې سولې ته ورسېږو او یو تلپاتې سوله په افغانستان کې ولرو نو باید افغانستان حکومت د دې لپاره چې موږ وکړای شو سولې ته ورسېږو او تلپاتې سوله ولرو دې ته باید ژمن شي چې ټولنیز نابرابروالی له منځه یوسي ملي سرمایه په عادلانه ډول سره وویشي سیاسي مشارکتونه باید په عادلانه توګه په نظر کې ونیول شي او همدارنګه د ټولو لپاره باید سیاسي اقتصادي او اجتماعي فرصتونه منځته راوړي نو تر څو چې د خلکو ژوند تغییر ونه کړي او ښه نشي د افغانستان حکومت نشي کولای چې د خلکو حمایت د سولې د راوستلو لپاره له ځان سره ولري او موږ وکړای شو چې په خپله ټولنه خپل هېواد کې یو تلپاتې سولې شهیده
ډیر زیات مننه کوم غلی معیار قدر منوریدونکو تاسو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د صحوی دفتر د شکایتو د څنګه د مرستیاله اغلی ملغلری معیار خبري واوریدي دا ود دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو مو وړاندې کړه تر بیا چې په نورو خبرونو کې تاسو په زور کې ازریګو تاسو ټول په لوی لاس پارو خو وخت ولرئ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه اشیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي
خالونه واره شنه خالونه زنه خالانو کجیبه دې کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سحر سحر په دیوانې منډي وي په ډیر ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه می اومنی په کابل کې د نوی ښار یا شهرینه او پارک ته ورغلی یاست
تفرید لپاره خاطر دې چې دلته خوشاله می راځي او ګورم چې مثال د چمنونو ګورم پارکونو ګورم دغه د پارکسان ګورم دغه د خاطر دلته راځم
دیات پارک تاریخ تر کومه رسیدي
د نوی ښار پارک تقریبا د شپې تو د شپې تو کلو دی پنځه شپې ته کلو وړاندې خبره
اووس په څه حالت کې دی
په تاسو سره په دې پارک کې ډلې ډلې موتادي یعنی هغه څوک چې د پوډرو او تاریاکو په نشه روپ دي دي په دې پارک کې ګرځي
پرونه کې هم د موضوع چېړو په پایل کې د نوی ښار د پارک لرغونتوب ته تم کیګو بیا یې ارزښت روښانه وو او د بیا جوړونې پاک لای د مسولو کسانو خبرې هم درته وړاندې کوو لازدی رادیو سره اوسې قدر منوتونکو پارک غزای دی چې د ستړي سرګردانه او بوخت ژوند له بوج څخه مو ذهن ته تر یو حده آرامی ور بخی ټول خلک په تیر بیا غ کسان چې د مغی کارونه کوي په فارغ وخت کې د تفریح لپاره پارک او پارک ته ورته زینو ته ډیر اړتیا لري چې ورشي ذهن آرام او وساشي په کابل کې د نوی ښار پارک هم چې په شپې ته تجربه زمکه کې جوړ دی هغه ځای دی چې لبی لبیل سیمو څخه خلک ورته راځي او لښنه فضا څخه خوند اخلي دا چې یاد پارک څه وخت جوړ شوی دی د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو
د نوی ښار پارک تقریبا زما انزولی دی زه د لسو یولسو کلونو چې په دې پارک باندې کار روان و په نوی ښار کې یو نوی ګام و د پارک سینما هم چې د دې ښار یوه برخه وه هغه هم په هماغه وخت کې جوړېدله یعنی تقریبا د شپېتو دو شپېتو کلو یا پنځه شپېته کلو وړاندې خبره ده چې د پارک کارونه روان و او د پارک جوړ شو او بالاخره د خلکو د تفریح ځای و سینما هم یوه آبرومنده سینما و په ټولو سینماګانو نه خلکو ارزښت ورکوه دا د ملت یو میراث دی د یو وخت نمایندګي کوي نو زما له نظره دا ښه کار ونه شو چې دا سینما ړنګه شو د ښځو لپاره د هغه ځای پکې و د فاتحې اخیستلو نو په دې ترتیب دا یو ښه ځای و دا باید د سره ترمیم شوی وای جوړ شوی وای نوي تاسیسات پکې شوي وای
د نوی ښار پارک د کابل په سړک کې جوړ دی په یاد پارک کې دنګې ونې شنه چمنونه بیلابیل ګلان د لوبو میدانونه پاکه هوا هغو کسانو بدرنګ کړي چې نشه پکې کوي په هر حال په دې وروسته غږیږو اوس لیکوال او د دعوت د پوهنتون استاد وجیه الله زهیر د نوی ښار پارک د ارزښت او د چارچاپېره ځایونو پاک لای معلومات راکوي
ختیځ یا شرق طرف ته د حاجی یعقوب سلور لارې ده او همدارنګ غرب طرف ته انصاری سلور لارې یا چارایی موقعیت لري شمال او جنوب طرف ته ویلې شو چې هوټلونه موقعیت لري دا چې انسان یو ټولنیز او اجتماعي مخلوق دی په خپل ژوند کې سیاحت تفریح او ښه وخت تیرولو ته اړتیا لري ویلې شو چې په دې برخه کې له شک پرته د شنو سرسبز ځایونو همدارنګه د پارکونو او باغچو رول سرګند او ډاګیز دی ویلې شو چې پارکونه دي چې انسانان پکې دامه کوي پارکونه دي چې په شنو او سرسبز جوړښتونو کې خلک د آرامۍ او سکون سا اخلي
اوس د نوی ښار د پارک د اوسني حالت د لیدلو لپاره یاد پارک ته ورځو او هلته له ناستو کسانو سره غږیږو دا چې هغوی څه وایي له ځان سره مو بیایو په کابل کې کله چې د نوی ښار پارک ته ورننه وزینو تر هر څه وړاندې په کسانو مسترګي لګیږي چې دوی نشه کوي
وړاندې نور کسان هم ستاسو تفریح راغلي دي، خو د نشایانو شمیر پکې زیات دی. اول به ام دوی ته وروګرځو او سره وبغږی ګوڅېل څومره وخت را پدی خو دلته دوی د نشې لپاره راځي.
وای د الله،
دلته د نوی خار پارک ته راغلی څه کې؟
عمل لپاره.
څه شي څه؟
پودر.
البته په څوک نه درته وایي چې ولی راغلی.
څنګه نو وای راز اسکر راځي.
بیا نو چې اسکرم راځي یعنی اسکر نه ډاریږي؟
ډاری خو تخت ورنه.
غیر د شار ناول پارک نور چیرته دی پودر وهلو لپاره؟
فلوس وختي خو ته ته په سره شمالي ته ځو.
تاسو خپل نوم راتوي؟
جواد.
څوک اسال ته پودر وهي؟
خالد دې راځي.
تقریبا څوک اسا؟
یو پیزوس کسا، شپته کسا.
البته د شار ناول پارک څومره وخت به تیروي؟
زه خلاص کارم تیر کړو دلته.
لاس کالا
دغه دا کور مې نه دمو.
ها د شار ناول پارک ته کور دنو.
شپه اورم دوی ته تیر کړو.
هغه دې پودر لپاره کور.
خو په کالا کالا پودر کالا کالا دنداسې مې تیر کړو.
څوک نه درته وایي چې ولې دغه پارک کې ناست دلته خلک تفریح راځي او ته دلته نشه کوې؟
ولې نه وایي؟ خو څوک قمانداران د عسکران دي راځي ډېر جنجالو کې پوه شوې، خو مونږ د خلک په سترګې نه وایو.
د کابل د نوي ښار په پارک کې نه یوازې نشایان بلکې ځینې هغه کسان هم راځي دلته شپې ورځې تېرې چې دوی سرپناه لري. یوه میرمن چې د ونې سیوري ته ناسته ده په مخ کې یو غټ پنډکی ښایي او داسې ښکاري چې شپه یې همدلته تېره کړې ده. دې ته ورځو او سره غږیږو. اول دې نوم راتوې؟
زه دلته کور نه لرم، کالي مې دغه د کندوز نه راغلی.
نوم دې راتوې؟
نوم نه څه کوې؟ نوم مې
څه مهال کندوز راغلی؟
څو ورځې کېږي راغلی.
څوک نه لري خپل خپلوان؟
نه دلته څوک نه لرم.
د نوي ښار په پارک کې همدلته شپه تېرې؟
هلته مې شپه وکړه. هلته
ډارې دیم نه؟
نه هلته هغه چوکي ګانې چې ده هلته مې.
ښه، پخوا د شار ناو پارک څه رقم و؟
خو هم ښه و، همداسې و، اوس هم ښه ده، دغه ده شنه ده.
په ځوانۍ کې راتلې دلته چکر ته؟
راغلی وم.
د پارک پاک لاره ته وایه څومره دې دلته خوښېږي چې شپې ورځې تېرې کې؟
دلته مې ډېر خوښېږي، ښه هوا لري، پاک هوا لري، خاورې نشته.
که دا راته وایه چې تر څه وخته به نو دلته د نوي ښار په پارک کې اوسېږي؟
څه خبر څه وکړم.
د نوي ښار د پارک په بله خوا کې بیا څوک اسا سپینګیری سړي لیدل کېږي چې دوی ناستې په خپلو کې کیسې کوي. دوی ته به هم ورسو او د موضوع په اړه به خبرې ورسره وکړو. خپل نوم راته ووایه.
نوم مې غلام میدین دی، ولاد د بغلان.
دا راته ووایه چې نن د نوي ښار پارک ته د تفریح لپاره راغلی، یوازې نن کار وخت راځي؟
نه، هر وخت راځم دلته تفریح دپاره، خاطر د دې چې دلته خوښه مې راځي، چمنونه ګورم، پارکونه ګورم، دغې د پارک کسان ګورم، همدغې د خاطر دلته راځم.
په کابل کې نورو ځای ته هم ځي که یوازې د نوي ښار پارک ته راځي؟
نه، کابل ته چمن حضوري ته هم ځم او د بل ځایو کې هغه بل چمن ته هم ځم. عبدالرحمن، څومره چې چمن سړی ګوري او عمر زیاتېږي، همدغې د خاطر سړی چمنو کې ګرځي. خو داسې
عمر زیاتېږي
او خاطر دې چې داش شنو شنو ولای شاعت شي چې سړی ګوري، همدغه د خاطر روحیت تر مثال هغه تقویه کوي.
سامه را تل په پارکو او چمنو کې اوسې. خیر اوسې.
خیر اوسې.
دلته یو بل ورور هم ناست دی چې دوی هم د نوي ښار له پارک نه پخوانۍ خوږې او ترخي خاطرې لري. په پیل کې خپل نوم راته وایه.
زه عبدالبصیر ما. دلته په پارک کې اولتره د هر څه نه نظم موجود
پخوا
پخوا فرزند ګلونه دي منګه کښینو کنه اوغه لغت کوي او کونه کینو وبوس یلته بر از ټولی ونی د منګه استلې دي همکاری نشته ده به بول دستلو نماتهیه پخواه چه و کیوهوانه به شمالم و حال آقا به لیسه ولده هر انسان وظیفه و هماهنگی ولده. دلتا سینمای پارک ارتلی داخل دو پارک، حالتا مخامخی سینمای زینب ارتلی، حالوهای 22 محافظ بچن که نظم تماما دیسپلین برابر. دلتا چه یو ده سگرت و فیلتر بده آچه و غاگ دربانده که و سگرت و فیلتر و فازلدانی که واچه و نه پریخودل اوز چی فیلا نینه درز را پودریانو دلتا شاو خوا چا به چا تا نیلی چی دلتا که نو کتا که نو پورتا که نو دیر نظمو سابق که مرمن به داغه ارتالی منیجه برتالی چه ارتالی آقا داغه چی داشت
تکرای بینو؟
تکرای بینو نه سالو چه با
چی پارک راتلی؟
پارک راتلی چا دو چا سرا کار ندلسته واقعی دیمکراتیکی جرتالی اما سی دیمکراتیک فعالو.
نارینه به چلتر راتل چمره نظم مراته و
منظم دریشی بیا غستلی و زیاتره چی و آقا وقتی بیکار را نو چی وست طول ده بیکاره سایمنصب بو، مامور بو، مدیر بو، معلم بو، محصل بو، دا کسان براتل
پارک تا
بله.
څومره د پارک خوښسته او څومره سنتي وي دلته وي؟
یاره دومره خوښسته پارک چې مودل په دغه درس په دغه کې نو کابل کې نو دا اولین منتاز د پارکو نوې خور پارک ورته ویلي.
خلک به چې ملي تراتل مثلا دلته به غرفو کې شور نه خو د شینم و.
بله بله هر شی مجهز و. اول تاسو رکو غوړي کې مقصد
پارک چې راتلی بیا ټیکټ به واخسته کوم مفت خلک.
نه نه مفت راتل ټیکس نه په وخت.
زمانوم اید محمد تخلص می بغرات دی پکتیا ولایه دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم. زه شایریم هم دی تاریخ و سادیم. زه دی آزاده رادیونا دی جوند پشیبو که خپروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنو کلی و هرمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سرکیگدم هرمیشه دی پاره. او مقصد دغه پرگرام ما دیر زیاد خواکیگی.
دل چې یو شمیر کابل خاریانو آزادی رادیو سره په خبرو کې د نوی ښار پارک اوسنۍ حالت ډیر خراب خود. دغه شان دوی د پارک سینما په ورانولو هم چې دغه پارک په وڅنډه کې ودانه و خوشنۍ څرګنده کړه. دا چې د کابل ښاروالۍ څه ځواب لري موږ د یادې ادارې د نشراتو لمرستیال نور احمد احمدزی څخه پوښتلی دي.
په دې وروسته کې سینما پارک ډیر قسمتونه ورانسی ول او د بارانو د طبیعي پیښو له امله نو کابل ښاروالۍ د یو انساني ناورین د مخنیوي لپاره دا سینما ورانه کړه او دې په ځای باندې یو لوی سالون د فرهنګي جوړیږي چې د دې سالون د جوړول لپاره اوس طرح ډیزاین کې یو ښایسته یو نقشه ډیزاین شوې ده چې په دغه ورځو کې له خیره سره هغه نهایي کېږي. وروسته له نهایي کېدو بیا ځي تدارکاتو کې هر شرکت چې دی ګټونکی و په هماغه اساسي ډول باندې دی ځي که به یو سینما کلاسیک راځي یو سالون د فرهنګي لوی سالون د فرهنګي چې هلته به فرهنګي کارونه یا هغه به مختبول کېږي. او په زمین کې د دې پارک لپاره هم همدغسې یو ښایسته نقشه ډیزاین شوې ده څه دی که به کافي شاپونه وي او شنه ساحه به وي. دا له خیره په دغو ورځو کې ډیزاین کېږي. یو ځای د دې لوی سالون د فرهنګي سره یو ځای کار به شروع شي. له خیره هم به د ماشومانو هم د خلکو لپاره کافي شاپ په نظر کې نیول شوی ده او شنې ساحې به د تفریح لپاره.
درنو دوستانو اوس هم له پارک څخه د کورونو پلور هر چیرې چې یاست د ژوند شی بیمو خوشاله غواړم.
غږېږم رام رام غږېږم پل پل روان یم ګام ګام غږېږم پل پل روان